سلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د افغانستان له زندانونو نشي 90% خوشي شوي بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبانو پخوا رد کړې وه. خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د فاریاب خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د افغان پوځ او طالبانو په جګړه کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلومات وایي له مسکو سره د دې ټولنې اړیکې خورا زیات سړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی دی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادعاوې رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. د فاریاب ولی وایي چې په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره د طالبانو په نښته کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله وختې. نقیب الله فایق نن له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
طالبانو زموږ سرتیری غافل کړل. په نتیجه کې د شپږم کنډک د قومندان په ګډون 15 سرتیری شهیدان شوي او یو شمېر نور اسیران شول. د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي.
د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دې جګړې وروسته ولسمشر اشرف غني له ښاغلي فایق سره په ټلیفوني خبرو کې د ټپیانو د پالنې سپارښتنه وکړه. خبر پانه کې د ټپي او اسیرو سرتیرو شمیر نه دی یاد شوی. طالبانو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې په جګړه کې دولتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او 14 سرتیري یې اسیران کړي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوېلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرقتې 14 وسلوال او همدارس د خالد په نوم یو سرګروپ لخپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په بمبارۍ کې د طالبانو د سرقتې 10 وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپای ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړې دي. جوزف بورل دا څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره تر کتنې مخکې وکړې. بورل نن مسکو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړ. اروپایي هیوادونو د ناوالنی نیول او د هغه د پلویانو ځپل سخت غندلې دي. ناوالنی نن یوې محکمې ته حاضر شو څو پر ټویټر د خپلې یوې پخوانۍ تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. هغه متهم دی چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونه ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 10 زیات کسان نیول شوي دي. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقوقو او د انتخاباتو پر چارو څارنه کوي لګیدلې تورونه لغوه کړي دي. حکومت دا اعلان وروسته لغوه کوي چې د دې پریکړې پر وړاندې په دې هیواد کې دننه او بهر اعتراضونه وشول. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو پرون د فبروري په 14 نیټه وویل پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. په دې ټولنو کې د قزاقستان د بشري حقونو او د قانون د حاکمیت نړیواله بیرو هم شامله ده. د دې ټولنې مشر ایفګینی ژوفتیس پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت خپله دا پریکړه احتمالا د کورنۍ او نړیوال فشار په نتیجه کې بیرته اخیستې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي او له دې سره به د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین هم زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکي پلوه یو لړ امتیازونه لري، داسې چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه دوزه نه غواړي او دې ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې انتقال شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یوه ټاکل شوې مشورتي کمیټه به د فبروري په 26مه د جانسن اند جانسن پر غوښتنه غور وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شویو اکثرو طالبانو بیرته وسلې راخیستي. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دا تور پوری کوي.
تقریبا موږ د 500 تنو وګړو بندیانو لیست لرو چې له خلاصونو وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورې چې د بدخشان د شورا بک بند چارې په بشپړېدو دي، وسایل ور رسیدلي دي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا به له برېښنا برخمن شي. په کونړ کې مو د یوې بې وزلې د ژوند له حاله خبرو.
سالو کاله کېږي چې خاوند مې وفات شوی دی، تور جوړی و، بېدر و، بېدوا مړ شو، دوایي پیسې نه وي.
دا به هم واوري چې سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ورتګ بندیز لګولی.
زه له سعودي له نسم کلایم ممنوع یم، زما اقامه پر 8 تاریخ اکسپایر.
د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وای د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شویو طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بنده آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. ښاغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سترول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د دې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو وګړو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوي دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مخ ته وړي.
څنګه دا ز پکله کړه دوم ما ول خو هغه زمبانيان چې خلاصي ټول خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي وس خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان دا څنګه چې خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشل لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخپل زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په زلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ سفر دولس پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شبي پیغامونه خپرو. چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته دا زیری ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچې د سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری ازادي راډیو ته وویل چې د شورابک د بند جنراتورونو د تړلو چارې روانې دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خردریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
دید او با برشنا دی بند در وسایل در رسید و خبر ورکوی او شاغل ناصری زیاد تکره چه در شورابک در بند یو شمیر نور وسایل تر کابل رسید دلیدی چه پی یو دو روزو که به غام بدخشان تا انتقال شی. تاکل شویده چه در پروژه دوری پمیاش که پرانستل شی. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. دا بند به د چارواکو په وینا 1.5 میګاواټ برېښنا تولید کړي. پر دې بند چې د فیض آباد په درېمه ناحیه کې جوړ شوی دی $50 میلیون لګښت راغلی دی. چارواکي په بدخشان کې وایي چې د اوس لپاره په فیض آباد ښار کې نږدې 12000 کورنیو ته دوی ډیزلي برېښنا ورکوي او هغه هم ګرانه ده او هم یوازې شاوخوا 4 ساعته د شپې په مخه وي. خو د شورابک برېښنا به هم ارزانه وي او هم به ټوله ورځ وي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره کوي او وایي
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې کار روان دی چې دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډوله دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، هغه یوازې د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا د اوبو بند دی. او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورۍ بند دی یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روان وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. سعودي عربستان د پاکستانیانو پر ویزو بندیز لګولی دی. په دغه هیواد کې شاوخوا 2.5 میلیونه پاکستانیان ژوند کوي چې اکثر یې کارګر دي. ریاض د یو شمېر نورو هیوادو پر اتباعو د ورتګ بندیز هم لګولی او علت یې د کورونا وبا مخنیوی یاد کړی دی. خو دې بندیزونو د پاکستانیانو پر ژوند ژور اغېز کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عبدالحی کاکړ په دې راپور کې یو شمېر پښتانه راژغولي دي چې دې بندیزونو اغېزمن کړي.
دا په تیر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14مه نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغه بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغېزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چټانو لپاره کورته تللی ول او هم هلته ویزه ختم شوه. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللی او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمد دین دی. دی په رخصتی کورته تللی او د فروری پر 8مه نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټیکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کاږي. اکامس د 8 تاریخ ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما اکامکه پر 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسیدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دا څه لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دعوتون د پاره یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازت نامه وای. دا غي مختلف خپل پیریډي دا غي پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازت سره د ځای اوس نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره دا غي ویزه خوم خراب شي دا غي پیریډ سره خدا غي سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې په ولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژ نه یو دی وسلن وخت لپاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاري ویزه ختم شوې وي. په دوی کې د ډیر اسماعیل خان عابد علي شاهمو چې له تیرو 9 کلونو راځي په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتیو کور ته ستون شو نو هم دا مهال سفري بندیزونه ولګېدل.
دا یو کالو شو نو بس انتظار انتظار خپل سر ریسپانس نه کوي جواب نه کوي. نو یو کالو شو نو تنخواګان نشته روزګار نشته نو مالی حالت خو خراب دی. نو پرابلم دی بس کولونه ملونه پر پرې خو فیسونه میسونه ویلا کوم راوړو وتا کوم سیوینګ وامو لاړو ختم شو کنه. یو کال کې 15-20 لاک نقصان شو زما په دا داز یو شو کنه جزه حالت وي خپل ځای باندې خپل ډپټي ته تلې نو زما به تنخواه چالو میاشت 1,20,000 روپۍ ما ګټلې خپل سره زما حساب پاتې دی 1,00,000 روپۍ.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفري بندیزونو لواجه کاری ویزه ختم شوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزه ورولې شله. البته بدبختی داس وای چې دای به د فروری پر 9مه بیرته سعودي عرب ته تللی چې ور بیا سفري بندیزونه ولګیدل. غلای په چټی
راغلای و د کورونا مخکې کورونا مخکې راغلای او کال مې پورا شو اوس دا مخکې 1 تاریخ باندې فلایټ وو کورونا نه و لگے دا 8 تاریخ بندے میں فلائٹ وہ اس بیا کورونا وہ لگے دا اس میں دینے 9 تاریخ بندے لگا ٹکٹ دے ماں نے جانے ٹکٹ بدا ٹکٹ میں دینے ایکسپائر کی جی دہی خرچہ پماخ پلا رہا بولو دینے کل میں پورا شو سارا برابری نہ راجی.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفري بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاري ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8مه نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی.
وزه روانم ته اوس پورې د ټیکټان ډیر ترانو مال د ټیکټان مکه لږ ارزان شي زبر ټیکټ وکم ټیکټان ډیر ګران شپه د 93,000 روپۍ وځ ما ټیکټ ته وکی ک تاسو هغه باندې پروازونه باندې جوازونه باندې زه غریب سړی ما کچیر زما په دې ویزا باندې ډیر خرچه راغله کچیر زلاړه من زما دا ویزا د لاس زی او ما باندې د مسرت زی د مسرت توانم په مارا چې ټیکټ خو به حاصل للی په لاس سورزو کې زلاړم لاړم کنه زما ویزا ختمه
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر دریمه نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر اتمه نیټه پاکستان ته ولاړ شي، خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولی.
خروج هم لګولې او ټیکټ مې هم چونګې کړل، سفری په باندې نه مخکې مې کړی و، خو تاسو ته هم فتح ده او حالات هم داسې دي اجازت نه راکوي چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم داسې ډېر مرګري تللي دي او هغه د هغې د وجې نه ډېر متاثره شوي دي چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډېره مخې ته کېدل، نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دي هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستانیو پر ورتګ بندیز لګولی، خو که څوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ سي. د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر دریمه نیټه وویل چې دوی به اوس هم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر دریمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,98,000 کسان ځپلي او 6,386 اتیا ورځخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,86,000 جوړ شوي هم دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په ایران کې د مدني او بشري حقونو لسکونو ټولنو د دغه هیواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمېر کوردو فعالانو پر نیونو اندېښنه ښکاره کړې ده. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراس راس فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقیف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي غبرګون وشي. اسمت ساروان راپور لري.
د بشري حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمېر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک چې د بشري حقوقو د سار ډلې د ایران د بشري حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشري حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاسلیک کړی دی، دې ته په اشاره چې ایراني چارواکو تر اوسه پورې د دوهونی ونو د دلیل په اړه هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي، په دې اندېښنه څرګنده کړې چې ایراني چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جدي له ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقیف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقونو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې تر څنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو، شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندېښنه لري. په دې لیک کې دته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2006 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اسجل رډو په انټرنیټ کې په asajradu.com کې نیولې شي. دا اسجردو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر څلور نیمه بجو ورسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس هم دا اسجردو د یو شمېر اوریدونکو څو لنډ پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
نورستان ولایت عمر سوالینا محمد غنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. بسلامه کړم.
زیاد کنر ولایت تغذیبات دول سواله اینا هنجی شیراکان خبری کنم. از دول سواله که بودی دول سواله که در محیبون سرکم همونس لکی گا غیر عادلانه دا پا واشتو و رابطو مانی کی گی. مشید دا که زمانگ دا وقتی غان دول پو چر واق تا ورس آوری. دیرا محربانی بمی. و سلام پا احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرات دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان دیسین شبکه کار نه کوي، اوس هم دلته د هلمند ولایت ته نظام درته ولیدي. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د اسدی او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شاخ نور اګن سب شوی پیغام نه خبرو. د کرکټ د ګرته به مخ کړو. په نړیوال کرکټ کې درې لوبي روان دي، ځکه روان دي چې دا درې سره ټیسټ میچونه دي او مهم ټیسټ میچونه دي. په دغو ټیسټ میچونو کې خصوصا د هند او د انګلستان ټیسټ میچ مهم دی. د انګلستان ټیم هند ته تللی دی، هلته څلور ورځني ټیسټ میچونه کوي. لومړی ټیسټ میچ نن پیل شو او دا لوبه اوس د نن ورځې لپاره بنده شوه، یعنی پای ته ورسېده. لومړۍ ورځې هند انګلستان په چوه ګټله او لوبه یې پیل کړه. په درې لوبغاړو په سوسېدو یې 233 منډې جوړې کړې دي او تر اوسه پورې لا لوبه روانه ده. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده که په دغو لوبو کې څلورو ټیسټ میچونو کې هند مسابقې وګټلې او یا انګلستان وګټلې، دا به د ټیسټ میچونو فاینل ته دا لوبډله وسي او چې بیا به وروسته په انګلستان کې ټیسټ میچ فاینل لوبي کې شي. د دوی امتیازات په نړیواله کچه زیات دي. بل ټیسټ میچ لوبه د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ دا لوبه د دې پلوه اهمیت لري چې د لومړي ځل لپاره وروسته له ډېرو کلونو یو مهم ټیم چې جنوبي افریقا د پاکستان ته سفر کړی دی. دا لوبه په کراچۍ کې روانه ده. د دې لوبې نن دویمه ورځ ده. پاکستان په 222 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل، په ځواب کې جنوبي افریقا 24 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دا لوبه لا روانه ده. درېمه ټیسټ میچ لوبه د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ د ویسټ انډیز ټیم بنگلاديش ته تللی دی. د دې ټیسټ میچ نن درېمه ده. بنگلاديش په لومړۍ پاڼۍ کې 410 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټیم په 295 منډو آوټ شو او اوس بنگلاديش په دویم ځل لوبه کې 28 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوځېدلې دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو بخرا ورسېد له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشې شویو طالبانو په سلو کې نوي بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړې چمتو کړی چې له بنده تر خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي. طالبانو دا ادعا رد کړې. د فاریاب والی وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره په نښته کې 15 دولتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور اسیران دي. والی وایي چې د طالبانو لخوا هم 15 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی توقیف او د هغه د پلویانو ځپلو له مسکو سره د اروپایي ټولنې اړیکې خورا زیات سړه کړي دي. جوزف بورل د څرګندونې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې مخکې وکړې. د قزاقستان حکومت پر یو شمیر غیر حکومتي مؤسسو چې په دې هیواد کې د رسنیو، بشري حقونو او انتخاباتو پر چارو څار کوي لګیدلې تورونه لغوه کړل. د شپږو غیر حکومتي مؤسسو استازو ویلي پر دوی واړه لګیدلې تورونه بیرته اخیستل شوي او هغه پریکړه چې باید فعالیت یې بند شي او حکومت ته جریمه ورکړي لغوه شوې ده. او د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به دریم واکسین وي چې په امریکا کې تطبیقیږي.
اته دیرش کلنه هما چې د ژوند ملګری څلور کاله وړاندې د زیړي په ناروغۍ مړ شوی د نورګل ولسوالي د بر نورګل په کلی کې په یوه سوالي کوټه کې له خپلو 15 بچو سره ژوند کوي. د هما په خبره چې سړی د درملنې د نشتوالي له امله خپل پور پرې کړی او اوس دا او بچي د نورو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. په دې اړه راپور.
هما یو سوالی او تورتم کوټه کې ژوند کوي. د کوټې زیاته برخه یې د کور خاوند له بکسونو او نورو شیانو ډکه ده. دوی ته یې یوازې 2-3 متره ځای پریښی چې ایله پکې همدا یوه مور او 15 ماشومان ځای شي. اوس د غرمې 11 بجې دي. له کوټې بهر سور لمر او سپینه رڼا ده، خو د هما په کوټه کې د تور شپې او پلوګو د وهلو لرګیو د تور رنگ په سیر توره تیاره ده. هما چې د خپل ژوند هر سخته یې دوي په سترګو کې ډنډ اوخ کې ودرېږي او سلګۍ وهي. د هما په خبره چې د ګټې وټې څوک نه لري او نه د خلکو په څیر د کرکلي ځمکه لري، ژوند دی د نورو په خیر خیرات روان دی.
نم پټه اشته، نم پوله اشته، نم فشته، نم بشته ده. سالو کالا کیږي چې خاوند مې وفات شوی دی. تور جوړی و ویدر را بی دوام مړ شو. دوایي پیسې نه وي. څوک بچو د ګټې واټې نشته دی، کمیس پړتوګې نشته دی. چې څوک له ګټه وکي وټه ولو بس تیرا وکلا یې وکلا نه سبه وکړو. دغه گزاره ده چې خدای له صبر کو ناستې، د خدای لیله ناستې. کوچاره کړه خوري، کوچانه نه یې خورو.
کونډه هما وایي د غریبو په نوم زیاتې مرستې راځي، خو ډېری وختونه دوی ترې بې برخې پاتې کیږي.
موږ سره هیڅ چام نه دی، کله کله کومک کړی دی. هیڅوک موږ سره مرسته نه کوي. کله کو دا روژه شي، زکات نه کا، څوک راکي او بس. نور موږ سره چا مرسته نه ده کړې. موږ څوک په یاد یم نه
که څه هم چې هما او بچی د ولګي او نورو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کونډه مور هیله لري چې یتیمانې ښوونځي ته لاړ شي، درس ووایي او راتلونکي روښانه شي. او دا کار هم د نورو له لاسنیوي ناشونی دی.
تعلیم وکړي، تربیه وکړي، هر څه شی وکړي چې موږ سره مرسته وشي، کومک وشي د بچو د حال، د خپل د غم زندګۍ، دا عمر زندګۍ غواړي. څه به وکړو؟
د نورګل ولسوالۍ مسولین وای دوی ته مرستې کمی راځي او د اړمنو کورنیو شمیر زیات دی. بیا یې هم هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپاري. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا ازادي راډیو ته وویل
دلته په نورګل ولسوالۍ کې ډېرې داسې مېرمنې چې کونډې دي، یتیمان دي او بې وزله دي، دا شتون لري. البته دغه تاسو چې کومه کورنۍ لیدلې ده، دا کورنۍ په هیڅ قسم مرستو کې موږ نه ده پاتې کړي. ټولو مرستو کې دې سره مرسته شوې ده، ځکه دا یو غریبه ده. په دغه کلي کې خلک ټول ورسره د کومک اراده لري او د دې نه وروسته انشاءالله د ولسي بسترخان برنامه چې ده په هغې کې به هم ده منګلیکو.
د هیواد په ګڼو سیمو کې د هما په څیر کورنۍ او کونډې شته چې د کورنۍ د ګټې وټې سړی یا جنگ ترې اخیستي او یا هم ناروغۍ وو چې نن سبا په ډیرو سختو شرایطو کې د ژوند ترخې شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته انتظار دي.
آزادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په هم دی. هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. ل کونر ولایت څخه مشترستولې د یو د سړکونو د مستونز څخه سارت کوي او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه په پرله پسې وورو.
عزتمند ورونو، زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل و فصل کړي. هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسي یا د کومه په حالات کې او ته په لارې مولي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. موضوع خان محمد اسلامی عالم صاحب ولایت خدار پیغام کا شکر اعظم بنا دال مسوالے کے عمومی نارے ٹولہ بندی عمومی ڈامبر ہم طالبان بن کڑے تھے کچھ لارے پریش ہے نری اللہ ٹول اول سوالی موٹر پر لگائیے لارے جی شہر کا نو ہم کل بند کل لائی نو پھر بچے یوان اخلاص کی ولس چیر یو لار مشخص هو تا کې نه بندې نو خلک ولستون سره مخ نه شي. دا چې ما پیغام خبر کړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو د کندهار د ایلات سنسر خبره کوم. نور دا د کندهار د ایلات لار د سنن کیږي چې باندې د په وجه د حکومت نو ته کې مالا نور سره چاړو کړو دا وشتل نشي دا غیله کې او کښنی مترام خو نو څه کوي دا مات مترام چې کله ویل په کنه کې دوری دوری دي طالبان سره خبره کوي چې ایل کې رقم شګ وکي الله دا غني. السلام علیکم. ازادي رجل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ایمان ولایت وایشیر ولسوالۍ ته تاسو په تماس کې ما بل اخر د سولې په افغانستان کې ولې ناراضي لري. دلته د خدای مرګ او ډیر مرګونه ډیر زیات و ممکن ملکیږي او نور ته دوی خود خود نه سره مکیږي نو باید چې دوی خود خود سرکشینی سوله وکړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي ګلدین ته اشرف تماس کوم. زه له کوم د تک سلامونه ته آزادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام مزه مو ترخه پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې سیستم انټرنیټونه فعال کړي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دی، خو بدبختانه په افغانستان کې رقم نرخونه چې دي کنه د دې د لوړوالي کچه دي کنه دا ټول ځای کې دومره لوړ ټیکټونه یا دومره لوړ انټرنیټونه په یو ملک کې نشته دی. موږ سره ګاونډي ملک پاکستان دی. په یو نیم سل کالداري کې د تقریبا د 50 افغانیو سره سمون خو یا د 50 افغانیو سره
لزبی انترنت ورتوی پا ورزی به خبری کوا چمه استفاده کی که خیست فلیسی اغین ها خیستر شید مثلا که شاکین خر دیدی خلق بسیدون ها خیست پس لکه درمت منگولی موندی او بلکل کار نکه سم نسم خبری یرگر بزده تولشی تو انترنت که کوا وای فای دسار بخو انټرنټ پکې خو یار بیا به انډل تمزان څنګه دې به نور خون تمزان دې یو جی انټرنټ په درې نیم سو افغان یا درې سو پنځه دېش افغان یې باندې اندرنګ دوه نیم جی بی په سلو سو افغان یې باندې اندرنګ سلو جی بی په پنځه نیم سو افغان یې باندې دا خو د پاکستاني سره پنځه سو افغان د پاکستاني سلدار سره تقریبا دوه لته له سلو کې دې برابرې دي
نورستان ولایت وامر وسالین قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه د کورونا بیماری په وجه باندې چې کوم خلک مشکلاتونو سره لاس او ګرېوان دي هغه په اړه نظر شریک کړم. لکه څنګه چې په ټول هیواد کې او په ټول نړۍ کې د کورونا دومره تپه په شدت سره روانه ده، بدبختانه په نورستان کې هم دغه کرونا بیماری چې دي ډېر سرعت سره دلته پرمختګ کړی ده او ډېر خلک یې د کرونا په ویروس یا د کرونا په بیماری باندې اخته دي او متاسفانه دلته په نورستان کې مجهز روغتون نشته دي چې دغه کوم خلک چې د کرونا وبا په امراض باندې اخته دي هغوی ټیسټونه وشي او درمرانه وشي. بدبختانه د ټول نورستان په سطحه باندې دلته د کرونا پر وړاندې کوم داسې تدابیر نشته دي چې هغه د خلکو هغه ټیسټونه وشي او خلکو سره عاجله مرسته وشي. نو تاسو باور وکړئ چې په نورستان کې یعنی اکثر کورونو کې یعنی په هر کورنۍ کې یو دوه غړي چې دي د کرونا په بیمارۍ باندې اخته دي او دلته چې دي هغوی درملنه نه کېږي. نو دا یو جدي ستونزه ده. مرکزی حکومت نو زمونږ د هیله ده خصوصا د عامه روغتیا وزارت نه او د نورستان د عامه روغتیا ریاست نه او د نورستان د محلي چارواکو نه چې د نورستان په اکثرو کلیو کې په غرونو ساحو کې چې کوم خلک پروت دي هغوی دغه کرونا بیماری په وجه دغه یخنۍ په موسم کې ډېر زیات اخته شوي دي. نو زمونږ دا هیله ده چې باید زمونږ دغه مشکل چارواکي واوري او عاجل
اقدامات وکړي. ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم. زه د آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. د بادغیس ولایت ماجری ما په هرات کې پراته یو. څوار نظر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچینان مو د ولوژ مړسوه، سپینزری او سپینسری مو د ولوژ مړسوه، مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هېڅ کومک نه دی سوی. د بین اسلام ګرده ووتله. کارټونو مو نومان مصاب دی د انجینرانو سره کومک د کابل انجینرا چې هغه دوی شست کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر وخت دوی خوري. د ښار خلک د ساختمانونه لري، ساختمانونه لري، سروي کېږي، کومک ورسره کېږي. په نسبتاره رئیس سروي کوي او د دغه ماجر درې بدره د دبلژ کوچنیان تلفات وکړي، سنسر او سنجوره تلفات وکړي، د دوه پوښتنه نه کېږي. یا دې رئیس جمهور صاحب موږ ته لاره کې چې موږ خارج ته واوړو، یا دې زموږ غم وخوري. وایي ته رئیس جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. السلام.
السلام علیکم. سلام احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو تخنیکی او نشراتي کارمندانو ته. په دې هیله چې تاسو د روغ جوړ او خوشاله یاست، زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچېم له لغمان ولایت څخه نیړې کې نیولې ده. د ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زه سره مل مکړې و چې زیات کوچیانو ورونه ورته خپل ستونزې مشکلات ویلې بيخي یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې دا چې ستونزې او مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استاد یا غسلیز منی هم په عیني شاهدین په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه باج خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، د کوچیانو استاد یې هغه خپل مشکلات او ستونزې منی هم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم، زنم جان شاهد دی میدان ودګ ولایت دی بندي چک نو سره دی مزابق کی څخه طریقه کیم ما دی په هنی وزارت څخه د غشتنه کوم کاتب چي درسونه سره پرانه دی رسولي او درسونه لګویل شي نو ټول کتاب کې امتحان نه حاصل کیږي ازمنه ټول کتاب کې نه ورڅخه اخلي ځکه چې لمات سره مخ مخ یو او نو دی په هنی وزارت نه بل د غشتنه لای چې نو باید په پورا ډول سره کامیاب کړی او پټور کتاب کې سوالونه رونه والی دي. تاسو لپاره سلام.
السلام علیکم، زه نتیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک احترامات. سلام مباد د دریمی لوبې ګټلو ټول افغانانو ولس ته مبارکي دي وي او د لوګورو چارواکو نه دا درخواست دی چې دغه خپل منځونو کې اتفاق اتحاد پیدا کړي چې طالبانو سره د سوري مختب وشي. السلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا دل الله زبل خبر کوم نشه سپاده و نشه سیدون که مو کوچی هم وره مش په بحث کې پاتې یو سروبنه لرور دا کوم مسی چې وفر غلی دا خبر می چې کاږي برمه را تکشه د ورور ټانکی را ته جوړ کړل د مال لپاره یا خور ودا شامت جوړ کړی ورور ان دار یې نظر تر اوړې تر اوسه پورې حال نو ورسره لرو نو محترم مو د ازادي راډیو کارکونکو د زموږ پیغام بعد څخه مخه تر وزارت پورې ورسوه یا چې موږ دا خدمت وکړو ورور دی په تکلیف کې مالداري مور ورته څنګه راځم ریس په پند باندې ګورې په دا د شپې په تاسو ورور تقریبا 2000 متره 3000 متره تقریبا دونه وګړه چې نورې د وطن کاري زونه را صدرې دي وبنه لري په غرو چې ګر غرو را پاس ته مو لیدا نو کوم کار وو چې دا ما پیغام تر زړه ته پوری ورسوي. بده شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
السلام علیکم، شاه محمد جان مرجان تعالی مجلس سرخان پر امشي د کومرسي شبکې دغه سره دغه څارو څخه موږ یوه له تواصل جوړه دغه ویش تر مهال یا ورسته د یو کلک تاره نه و چې د خدمتونه چارل بکسه روان دي د یو کور ته د بل لای مسكين مسكين ته راځي د بساري خپل پر سره خپل شدايه.
سلام علیکم، په علم ولایت کې دغه کمی پیروجیش په لسوی دي د مسی چورکی دا دغه وکیلانو د ملکان په درېمې سباني د کارتونو د شاور کې دغه می پیغام چې دغه ستونزه په علم ولایت کې حل شي. والسلام.
بلې سلام علیکم، زه ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه سوي دي او کېږي د ملي د سرخان او دغه بازي خارجی او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کوم خاصه پاملرنه نسته او نو ورو ورو د خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي رقم رقم کومکونه راځي خو داخلك پکې به برخه دي هیڅ برخه نه لري ورو ورو.
زمانو می دا حکمت ته د بریک کونړ ولایت د ناړو ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملې په دې سرحال په نوم د مرستو پروسه پیل شوی و. دا پروستا پر یو له سوالې کې هم هغه د وندو کورنۍ سره مرسته کې اوغلا چې کولی دي معنا نه او نور به اوس هم سره کېدا او دا غو سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانتا وادي دی او کټکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او موږ په هیڅ نه تیر کړی دی موږ دا ذاتي راډې ته دا هیڅ نه وو چې موږ دا غږ تر ولس بشار باندې او نور مسول کاروا کو ته ورسوي چې موږ هغه واوري.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
دوستانو په دې ورسته برخه کې مو تاسو یو پیغامونه واوریدل چې تاسو ویل چې د حکومت لخوا د ملي دسترخوان پروګرام په نامه کوم مرستې چې سویدي هغه تاسو په وینا مستحق کسانو ته نه دي رسیدلې. البته د خپل سیمو په اړه مراته ویل مننه کوم، خو د دې پروګرام د تطبیق مسولیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په غاړه دی. نو په همدې تړاو د ازادي رادیو ځینې پښتنې د دغه وزارت مرستیال پوپل حبیبی صاحب جوابوي. راځي په ګډه سره وورو.
څو دي چې کتنو شاله په سیستم لري دا هم هغه د اکمال تر پای پورې تاکړې دی او تجربه یې ولې پټول کې موږ برنامه چې شروع شوه د پروسه پورې موږ د خدای رحم د چې جدي ستونې سره نیو مخامخ شوي رام په دوه مرحلو کې دی چې یو ځل کورنۍ چې مواد ونه درستلې هغه په خاطر چې هغه شاید په مرحله کې هغه زموږ کوشش لا درې شي نو په لومړي مرحله کې چې کله پات شي فکر کې جوړه د مواد زموږ خلاص شوم چې زموږ راځي د هر چا هغه شاید د روي صاحب د دوه می مرحله کې کوشش لاندې وسی بل دې کې مهمه ده چې په کلیوالو سطح باندې د کورونو انتخاب په کلیوالو کړی دی کلی کې ملای امامانو باندې د شخصیتونو او زموږ شورا ازاو د ولایت کمیټې د رهبرۍ لاندې کول انتخاب شوي دي نو پار کلی د خپل کلی غریب ولس په نخښه کړی دی منځ په کې یوازې نظارتي رول لوبولی
موي زه په دغه تنې وکم زه بخنه غواړم چې ساس خبرم زه قطع وکوم غټنې وکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هغه غوې لخوا نه غوښه نه بر خپل اخیستل کیږي
بار بار ما دا خبر رسانه دلار نکړی د هتا څو ما په فیسبوک باندې ولیکل چې کڅو دا سموارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کی چې زه هغه کې اجازه کوم ما سره دوه برخه شریک شي ویډیو په څو خودو سره یو په خوست کې و دوه تم اجرات کړی د مواد د بل تر لاسه کړی دی او په تم هغه مستقیمه ویشلې دي موږ په دې برخه ډیر زیات چي دیستو هیڅ څنګه د سپلن به تعقیب او به پلټنې نه کړی ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ دقیق ووایو چې په کوم ځای کې څه شوي دي موږ د ولس نه توقع دا چې موږ سره معلومات شریک کړي که موږ اجرات ونه کړو به موږ بلامه
شو د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړي
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خدای دې چې موږ په هر کلی کې زمونږ کارمندان د توزیع په وخت کې د خدای په وخت کې د کمیټې سره ځینې نظارت کوي کولی شي هغه ته ووایي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا هم دغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توزیع په ورځ باندې او د توزیع نه یو ورځ وروسته هغه ته زنګ ووایي د موادو د کیفیت د موادو د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې دا وینه پښتنه کوي ځان سره شک کی چې کوم ځای کې څه شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا درمه طریقه درېمه طریقه موږ دوه ټلیفون شمیرې دي ته فال کړی چې هغه موږ سره زنګ وو هغه موږ ته زنګ وواله شي یو هغه د اوتومات څخه تاتون کې شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې شکایت فرصت کی او بل دا چې پرسنل کې زمي یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت کولی شي هغه زنګ وکړي او شکایت فرصت کې موږ ترسره کړي ته
ساسي د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې سوق د غمرستو مستحق ګڼل کی
د دې موږ په یو سروې د شوې د مخ کې د څلور کټګوري خلک دي چې یو مالدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه خدي درېمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډېر غریب دي د وزارت انکشاف اداحات په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري سرحان ملي کې د متوسط کورنۍ هم په نظر کې نیول شي یعنی په هر کلی کې نوی فیصد خلک د دې برنامې نه مستحق کیږي او دوی د کوشش لاندې راځي نو د افغانستان د ټول نفوس نوی فیصد خلک موږ د دې برنامو د دسترخوان ملي د چتر لاندې کوشش لاندې راولو د دې وخت کې
د رومتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رڼا باندې اخیستل کیږي
د تدارکاتو پر موږ د دې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو به شي بند کړی دا په دې خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسوالي سطح باندې خریداري کوو هغه د خریداري د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو او هدف هم دا دی چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي هغه وړ تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري پولیسوالي کې دوکانونه لري هغوی ته یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل لپاره ورته ورسیږي نو کمیټه ایجاد شوې ده د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولیږو یا لیږل شوي هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي د هغه ورځې خرید باندې د هغه ورځې نرخ باندې نرخونه اخلي او د هغه ورځې په نرخ باندې خریداري کوي کمیټه زمونږ دفتر او دا په هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دغې پروسې نه نظارت کوي یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده ستو چې جواب ووایو
هغه نوملړ چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه له وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نورو څارونکو سره شریکي بیا یې پر بنسټ خریداري کیږي
نمله وخت نه جوړ شوی دی بل همداسې ده نمله په هغه وخت کې چې مونږ د ساحو ته د موادو د سروې دپاره لاړو دا نمله مونږ سره هر کلي شورا شریک کړی دی نمله مونږ سره شته دی یوازې نمله نه دی د هغې کې کورنۍ نوم یې دی ادرس یې دی د خشته ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې مونږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکارانو ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تاییدی چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت یې څنګه ده
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
مونږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات څه لرو خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دغې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان را تاویږي او که یو دسترخوان باندې جوړېږي معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړین دی چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اورېدونکو ته ذکر نه کړي کوم یوې دي
هغه د موبایل شمېره 0515 505 0515 505 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10.
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي له تاسو ډېره مننه
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته خپل پیغامونه مو سره شریک کړي وو د مو ژر تخپاره کړه او که بیا هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري البته ټولنیزې ستونزې مو په همدې خپرونه کې درته خبرو او تر اړوندو مسؤلینو پورې رسوو دغه راز د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي کور ودان تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0-22-43-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-20-22-11-24-15
بکل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ماچی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گیس